السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي د غرمې 12 بجې دی نن د اتوار ورځ او د 2013 کال د اگست 19 نیټه ده زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو 19 پروګرامونه پرګنې او ټولنه او سخت دریزي هم لرو اوریدل یې مه هیروي خو لومړی زموږ همکار ګل ایاس نه خبرونه وو
تلی مشه لومړی خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم د نوې کابینې منځوري ورکړې نن په افغانستان کې د خپلواکۍ کلیز منځل کیږي او ایران وايي نوې جنگي جهاز به د چهارشنبه په ورځ وړاندې کوي اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اگست په 13مه د نوې کابینې منځوري ورکړه واکمن تحریک انصاف ګوند بیګا په خبرې شبې اعلامیه کې ویلي دي چې په کابینه کې به 14 وفاقي وزیران او 15 سلاکاران شامل وي په دې کې شاه محمود قریشي د بارنو چارو وزارت لپاره نومول شوی دی په کابینه کې به 15 سلاکاران هم شامل وي او دوی به د ګل په ورځ سوګن پورته کوي د تحریک انصاف وایان فواد چودري بیګا یو په یو بیان کې ویلي دي چې وزیر اعظم عمران خان د ګوند یو مخکښ عارف الوی د ولسمشرۍ څوکۍ لپاره هم نومول دي د پاکستان الیکشن کمیشن تر مخه د ولسمشرۍ انتخاب به د سپتمبر په 14 نیټه کیږي بلخوا عمران خان به نن ماښام قام ته وینا کوي او د خپل حکومت ترجیحات او ستراتیژي به اعلانوي د پنجاب اسمبلی غړي به نن د اگست په 19مه د نوي وزیر اعلی انتخاب کوي په پنجاب اسمبلی کې د تحریک انصاف ګوند امیدوار عثمان بوزدار او د مسلم لیگ نون کاندید حمزه شاباس ترمنځ مقابله ده د دې مخکې د مسلم لیگ قاف ګوند پرویز الهي د پنجاب اسمبلی سپیکر او د تحریک انصاف دوست محمد مزاری مرستیال سپیکر منتخب شوی وو بلخوا پرون د سند نوي اعلی وزیر مراد علی شاه هم سوګن پورته کړو بل پلو د بلوچستان عوامي پارټي جام کمال د اگست په 13مه د صوبې نوې وزیر اعلی منتخب شو جام کمال به نن ماښام د خپلې دندې سوګن پورته کوي د شمالي وزیرستان تحصیل بویا محمد خیل بازار کې پرون د اگست په 13مه په یو بمی چاودنه کې یو تن وژل شوی او د دریو فوجیانو په ګډون 15 کسان ژوبل شوی دي د سیمې چارواکو بیګا مشال اړتیا ویل چې په محمد خیل بازار کې نامعلومه کسانو یو دکان سره نږدې چاودونکو مواد ځای پر ځای کړي ول په چاودنه کې یو مقامی دکاندار وژل شوی د چاودنې ذمہواري چا نه ده منلې په افغانستان کې نن د خپلواکۍ د اعلان 99مه کلیزه لمانځل کیږي افغانستان د بادشاه امان الله خان تر رهبرۍ لاندې په 1919 میلادي کال کې له انګریزانو د خپل هیواد استقلال اعلان کړ د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي په دې ورځ په مناسبت ځانګړو مراسمو ته خاص امنیتي تدابیر نیولي دي هر کال د افغانستان د استقلال په مناسبت په کابل او جلال آباد کې جشن او رسمي مراسم وي دغ په جلال آباد کې یوه دستوره هم شوې ده چې په اړه یې تفصیل په روانه غړې کې اوریدلی شي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویا مشن یوناما د کابل د دشت برچی د سیمې په یو خونیز په یو تعلیمی مرکز د روستي برید غندنه کړې ده او ویل دي چې په دې کې د وړل شو زده کوونکو شمیره سلبیختو ته رسیدلې ده په دې برید کې وشپېته نور کسان زخمیان شوي هم ول د اگست پر 13مه د یوناما په خبر شوی بیان کې د ادارې د مشر تادامی چې یا مموتو لخلي ویل شوی چې د اگست په 15مه د برید په قصدي ډول یې زده کوونکي په نخه کړی دي او دا یو بزدلانه عمل دی نوموړي زیاته کړه چې ملګري ملتونه له ټولو افغانانو سره خپل پیوستون ته دوام ورکوي او د افغانانو په مشرۍ د سولې بهیر ته ژمن پاتې کیږي ترڅو جګړه پای ومومي تمه ده چې 2 میلیون مسلمانان د حج په مراسمو کې برخه واخلي چې لننه پیلېږي د حج مراسم به د اگست له 19مې تر 23مې ترسره شي حاجیان به په مکه کې د لمانځه وروستو سبا عرفه غونډۍ ته ځي د دې وروستو به مزلفه ته ځي او شیطانان به په کاڼي ولي حاجیان به درې ورځې په مینا کې تیروي او د حج په آخري ورځ به قرباني کوي سعودي چارواکو د حاجیانو امنیت او نورو سهولتونو لپاره انتظامات مکمل کړي دي او په ځانګړې توګه په مینا کې حفاظتي ګامونه نور هم سخت کړي دي د ایران تاسو د مشال اړینه خبرونه اورئ د ایران د دفاع وزیر وای هیواد باید د میزایل صلاحیت نور پیاوړی کولو لپاره په راتلونکو اونۍ کې نوی جنگی جهاز وړاندې کوي. دا په داس حال کې ده چې امریکا د تهران د وسلو پروګرام او سیمایز نفوذ مخنیوي لپاره هڅه کوي. د ایران فارس خبری اجانس د اگست په 13مه د بریګیډر جنرال امیر حاتمی په حواله ویلي دي چې په دې میدان کې ښه پوه لري او دوی ورته اړتیا هم لري. حاتمی ویل چې نوی جنگی جهاز به د اگست په 2مه د ملي دفاع په ورس خلکو ته وړاندې شي او خلک به دا الوتکه وګوري. کرملین وایي چې د جرمني وزیر اعظم انګیلا مرکل او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین، شام، ایران او د پایپ لاین پروژې په اړه تر دریو ګینټو پورې ډېر سنجیده او تفصیلي خبرې وکړې. د کرملین وایند دیمیتری پیسکوف نن د اګست په 19مه د غونډې په اړه تفصیلات خبریالانو سره شریک کړل. د دې ملاقات په اړه لږ معلومات شریک شوي دي. چارواکو ویلي چې دواړه مشران به خبري کانفرنس نه کوي او نه به رسمي بیان جاري کوي. د کرملین وایند پیسکوف ویلي چې مرکل او پوتین د اوکراین پر حالاتو خبرې وکړې او د مینسک تړون نه عملي کولو په اړه یې د افسوس څرګندونه وکړه. مینسک تړون په 2014 او بیا په 2015 کال شوی وو چې هدف یې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې حل کول وو. درنو دغه اخري خبر درته د کرکټ درکو. د هند او انګلند ترمنځ په نوټینګم کې د دریم ټیسټ میچ په لومړۍ ورځ هند د شپږو لوبغاړو په زیان 300 اوور رنزونه جوړ کړی دي. د 15 ټیسټ میچونو سیریز کې دوه لوبي انګلند ګټلې دي. نن د ټیسټ میچ دویمه ورځ ده. د مشال رادیو نه خبرونه تاسو واوریدل او اوس د موسم حال وو.
د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 40 ساعتو کې به په پېښور، بنو، ژوب او کوئټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 او کم نه کم 25، په بنو کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 25، په ژوب کې به زیات نه زیات 18 او کم نه کم 22، او په کوئټه کې به زیات نه زیات 20 او کم نه کم 40 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو ریپورتونه او زموږ تازه خبرونه په وبپاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. د پاکستان نوی وزیر اعظم عمران خان د 21 کسیزه وفاقي کابینه منظوري ورکړې ده. د نوو وفاقي وزیرانو په اړه کارپوهان وایي
اصل کې حکومتونه صرف په کابینه نه چلیږي. د حکومت خپل یو لویه مشینري ده، د هر محکمې د هغې لاندې ډیویژن یا صوبایي سیټپ د هغې.
د پاکستان په وفاق او خیبر پختونخوا کې تحریک انصاف حکومت جوړوي. له نوي حکومت کارپوهان سره تمې لري.
ایم پی ایګانو ایم ایل ایګانو فنډ دا ختمه صرف دا یې وکړل.
ترقیاتي سوچ منصوبې د نو هغه مونږ انحصار په دغه پیسو باندې دی چې کوم د مرکز نه مونږ ملاوي دا اوس یو توقع ده.
او په 19 پروګرام پرګنې کې بعد هغه فعالانو خبرې واوري چې د اقلیتونو د حقونو لپاره کار کوي.
یو پلیټ فارم جوړ کړو چې هغه کې مونږ ټول راغونډ یو. بیا مونږ په دې باندې ډسکشن چې شروع کړو نو هغه پر اقلیتي خور جوړ شو.
د مشال ریډیو تر څنګ یې واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون د وفاقي کابینې د غړو د نومونو منظوري ورکړه. نوې کابینه به د ګل پور سوګند پورته کوي. په وفاقي کابینه کې 14 وزیران او 15 سلاکاران شامل دي. بلخوا واکمن پاکستان تحریک انصاف د ګوند یو مخکښ عارف الوی به د ولسمشرۍ لپاره انتخاب شوی دی. د پاکستان نوی وفاقي کابینې لپاره د نومول شو وزیرانو وزارتونو تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د اعلامیې تر مخې عمران خان وزیر اعظم شاه محمود قریشی ته، د خارجه وزارت فواد چودھری ته د اطلاعاتو او نشریاتو، اسد عمر ته د خزانه وزارت او پرویز خټک ته د دفاع وزارت ورکړو. د دې ترڅنګ شیری مزاری به د بشري حقوقو، شفقت محمود به د تعلیم او د پخوانی فاټانا نورالحق به د مذهبي چارو وفاقي وزیر وي. او داشن امیر محمود کیانی د صحت، غلام سرور خان د پیټرولیم، طارق بشیر چیما د سفران، شیخ رشید احمد د ریلوې، د متحده قومي مومنټ فاروق نسیم د قانون او انصاف او خالد مقبول صدیقی د انفارمیشن ټیکنالوژي او د گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس ڈاکٹر فهمیدا مرزا د بین الصوبائی رابطو او د بلوچستان عوامی پارٹی زبیدہ جلال د دفاعی پیداوار وفاقی وزیر جوڑ کړی شو. په پنځم مشیرانو یا سلاکارانو کې بابر اوان د پارلیمانی چارو سلاکار وټاکل شو. د سٹیٹ بینک پخوانی گورنر عشرت حسین د اداره جاتی اصلاحاتو، امین اسلم د ماحولیاتی بدلون، محمد شہزاد د اسٹیبلشمنٹ ڈویژن او عبدالرزاق داؤد د صنعتی پیداوار سلاکار جوړ کړی شو. په پاکستان کې د سیاسي چارو تجزیه کاران د نوي حکومت په دې کابینه باندې سوایي مشال ریډیو چې په پیښور کې د سیاسي چارو تجزیه کار ډاکټر فخر الاسلام نو پوښتل، نو هغه وویل که څه هم مخالف ګوندونه به د سیاسي اختلافاتو په وجه په دوی ټکونه کوي، خو د نورو حکومتونو په پرتله دوی ډېره ښه کابینه جوړه کړه.
خبر ہے جی اول ذر وڑ کا بنا مختر عالم ہوا سلویخ کل ناقل اویا پورے وزیران مشیران آغا دل. اصل کی حکومتوں نے صرف کابینہ میں چلے گی بخلی مشینری ہر محکمہ ڈویژن یا صوبائی سٹر وزیران لوے تعداد چلے آپ خزانہ والے بہت جوڑی روزہ خدا خبر ہے کہ تنا دیر ماہرین خلق اوستے شروع تھے.
اسلام آباد کے سیاسی چارو تجزیہ کار و خبریال احسان حقانی مشال ریڈیو تپدی اڑا اوئے
پدی کے چکمر کاندی زیاتر کسان دی چاغی پمازی کیوں پا حکومتونو کی پاتی شوی او دیو پا خپل وزارت کی دا سی سپس را پوری کاروائی دیو پا کریڈٹ بانی نخ کاری شیخ رشید مثال پا طور در ریلوی وزیر پاتی شوی دی خدا پا دور کی در ریلوی پا حالاتو کی آغی سا خاص کار کرده گی نواد دا شانتی دی کابینیٹ کی من یو خب پوائنٹ که منگا زیر بحث را اولونا دا چی دا مختصر دی خو پا مازی کی که من گورونو اولنه دا قسط چی کل دا کابینه دا وزیرانو حلف پورتا که نو آغام دا شانتی شل بینزیش دیش پوری او بیا پا بل قسط که پایی که نور توسی کی.
بل پلو د پاکستان تحریک انصاف د ویان فواد چودھری په وینا چې نوی منتخب شوی وزیر اعظم عمران خان د پاکستان د نوی صدر لپاره کراچی نه د قومي اسمبلی د غړي ډاکټر عارف الوی د نوم منظوري ورکړي چې په ستمبر کې به د صدارت چوکۍ ټاکنو کې برخه اخلي.
اوریدونکو د پاکستان په وفاق او داشان په صوبایي اسمبلی کې د حکومتونو د جوړولو لپاره هلې ځلې روانې دي او بیا داسې کمی موقع راغلي چې په خیبر پختونخوا او وفاق کې د یو سیاسي ګوند واکمني راشي. څېړونکو وایي همدغه وجه ده چې دا صوبا په پرمختګ کې شاته پاتې ده. خو دا وار دغه موقع راغلي او تمه ده چې تحریک انصاف ترې ګټه پورته کړي. خو ځینې څېړونکي دا هم وایي یاد ګوند د بدلون ناره وهي، خو د هغې لپاره څه کوټلې او جامع نلری. په دې اړه نور حال زموږ د همکار منور شان اورو.
پاکستان تحریک انصاف تر دې مهال په وفاق او خیبر پختونخوا صوبه کې په حکومتونو جوړولو کې بریالي شوی دی. یاد ګوند تیر وار هم په دغه صوبه کې 15 کاله حکومت کړی و، خو ناقدین یې وایي د زیاترو مسلو په هوارولو کې یې دا عذر وړاندې کاوه چې وفاقي حکومت یې په وړاندې مشکلات راپورته کوي. اوس چې د صوبې ترڅنګ په وفاق کې هم دا ګوند واکمن شوی، په خیبر پښتونخوا کې به یې کارکردګي خوي او کسنګه؟ په دې پښتنه سیډونکو او د پېښور پوهنتون استاد اعجاز خټک وایي د معمول کارونه په هر حکومت کې سناسه کیږي، خو تحریک انصاف د بدلون ناره وهي، په کار ده چې اوس یې عملي کړي.
نو اوس په پکې سړکونو به ریپیر کیږي، لس کاله مخکې چې شو خراب شي سب نوي سړکونه جوړیږي، دغه شي هسپتالونه هغه یو روټین چې سوي هغه کو یو چې حکومت راشي اب رواني دی به پکې څه انیشیټیو ولي چې هغه دا وګورو چې دا د روټین ډیولپمنټل پروسس نه دی. نو هغه نه بدل چې دې څه اپروچ وي، څه ګورننس تاسو بدل سټایل څه ریفارم څه چینج هغه شی ما ته فی الحال نه ښکاري. خو دی یو کار مکو چې تیر ځل نه مکړی شي، هغې سره مرکز څه تعلق نو چې دی دا وعده بیا بیا کړي وه چې موږ به کرپشن ختمول لپاره دا ایم پی اے ګانو ایم ایل اے ګانو فنډ سی دا ختمو. صرف دا یې مکل نو اوم به دا نه چې انقلاب باشي خو څه پازیټیو کار به.
دا راز خبریال مشتاق یوسفزی وایي داسې ډیر کم شوي چې په خیبر پښتونخوا او وفاق کې د یو سیاسي ګوند واکمني راشي، او دا وار دغه مقرره غلي نو تمه ده چې صوبې ته به یې ګټه ورسي.
مرکز سره دا و چې زمونږ د صوبې چې کوم د بجلی په مد کې پیسې د نغرې زیاتې دي او هغه صوبې ته میلاویږي نه، او دلته خو زمونږ نور څه ریوینیوز نشته دی. نو زمونږ ترقیاتي سوچ منصوبې دي نو هغه مونږ انحصار په دغه پیسو باندې دی چې کوم د مرکز د مونږ ته ملاویږي. نو دا اوس یو توقع ده، او بل اکثر به زموږ په صوبه کې چې دی نو د امن امان صورتحال خراب، نو دوی به دا وایي چې یاره چونکې زموږ سره فاته پاټه ده او پاټه کې زموږ رک نشته دا مرکز سره ده، نو دغلته به هم دوی هر څه په الزام په مرکز باندې اچو. خو شو چې پاټه شامله شوې ده خبر پښتونخوا کې چې کوم زموږ غټ غټ روډونه شهراګانې به بډې خرابې وي، هغې به دا وایي چې یاره دا د نېشنل های وې چې کوم محکمه ده مرکز سره ده هغې پیسې نه ورکوي.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان هم د خپلې چوکۍ له سوګند پورته کولو وړاندې مشال ریډیو ته ویلي چې تحریک انصاف په خپل انتخاباتي کمپاین کې له ولس سره کومې ژمنې کړي، د هغې لپاره یې داسې یو شمېر منصوبې په پام کې نیولې چې په ترڅ کې به یې دا صوبه د پام وړ پرمختګ وکړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری ویلي چې نوی منتخب حکومت به د ترهګرۍ پر ضد قومي اکشن پلان نه پام اړولو ته نه پرېږدي. ځینې څېړونکو وایي چې په تیر وخت کې عمران خان د وسلوالو طالبانو په اړه د نرمې رویې اظهار کړی و، خو ځینې بیا دا نظر لري چې د وزیر اعظم جوړېدو نه پس به د نوموړي په فکر کې بدلون راشي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار منور شان اورو.
د پاکستان تحریک انصاف مشر او نوی منتخب وزیر اعظم عمران خان د انتخاباتو د ګټلو وروسته په یوه لنډه وینا کې د آینده لپاره د خپلو پالیسیو مهم ټکي بیان کړل. دا راز د جمعې په ورځ د وزیر اعظم جوړېدلو وروسته یې هم په پارلیمان کې مختصره وینا وکړه، خو تر اوسه یې د ترهګرۍ د مخنیوي په اړه کوم لایحه عمل نه دی واضح کړی. البته د وزیر اعظم د انتخاب نه وروسته په پارلیمان کې د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری خپل وینا کې وویل چې دوی بعد عمران خان حکومت مجبوروي چې د ترهګرۍ د مخنیوي قومي پلان عملي کولو لپاره چټک ګامونه پورته کړي. دا چې د عمران خان نوی منتخب حکومت به د لړ کې څومره بریالي شي، په دې اړه د انساني حقوقو مبارز او د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک وایي.
عمران خان د حکومت چې په خیبر پښتونخوا صوبه کې وو، کله هغه ریکارډ وګورو یا د خپل سیاست چې څومره ریکارډ شته چې هغې ته نظر واچو، نه ښکاري چې هغه د ترهګرۍ یا د بیاپسندۍ یا دهشتګردۍ خلاف کوټ یا کوټلی اقدام کولی شي یا قدم اوچتولی شي، ځکه چې هغې د ویا تاسو یاد نه شي هغې وایي چې دفتر خلاصې کړي او یا هغې سره یادي کله چې بیا ټي پي والا وي وخت کوشش کوم چې پاکستان کې ورسره خبرې وکړي
خو سیڑون کے او خبریال رحیم اللہ یوسف زے وائی د ترهګرۍ ضد نیشنل ایکشن پلان ټولو سیاسی گوندونو په اتفاق جوړ کړي چې عمران خان او د هغه ګوند تحریک انصاف هم پکې شامل وو، او داسې ښکاري چې د وزیر اعظم جوړېدلو وروسته به د نوموړي په فکر کې نور بدلون هم راځي.
من دا خو په دې اوس ځان پوهي په دې خبره مند بیا کېدی شي ده ته توجه ورکي، خو دا ده چې د دو چې کوم نظر و چې کله د یو د حزب اختلاف یو مشر و دی په حکومت کې نه و، ورو ورو د ده په دې چې کوم خیالات دي په کې بدلون راغلی دی. مخکې د ده د پاکستاني طالبانو په هکله هم داسې رایه وه چې هغې باندې به اعتراض کېده، خو اوس چې دی وزیر اعظم جوړ شو نو دی به زما په خیال باندې داسې خبرې نه کوي، بلکې دی به ډېر محتاط وي. ده ته به اوس پاکستان فوج او استخباراتي ادارې او نور نور هغې به والله یو بریفنګ یو معلومات ورکوي.
بلخوا په انتخاباتو کې په بریا افغان ولسمشر اشرف غنی عمران خان ته د مبارکۍ ټلیفون کړی و چې پکې عمران خان په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د ملاتړ څرګندونه وکړه، او زیاته یې کړه چې د پاکستان د امنیت لپاره د افغانستان امنیت ډېر مهم دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
اوریدونکو، دا مشال ریډیو دا د بلوچستان نوی منتخب شوی وزیر اعلی جام کمال بنن په کوټه کې سوګند پورته کوي. پروند بلوچستان وزیر اعلی جام کمال منتخب کېدو وروسته په وینا کې ویل چې په صوبه کې به حکومتي نظام سم کړي او ټول سیاسي جماعتونه به له ځان سره وساتي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
تیر ماشام د ټاکل کېدو وروسته په بلوچستان اسمبلی کې په خپل لومړنۍ وینا کې اعلی وزیر جام کمال دغه ټولو سیاسي جماعتو مننه وکړه چې ونموړي ته ووټ ورکړی او پر د اعتماد ښکاره کړی. بلوچستان د ولس ستونزې زیاتې دي، خو دوی به د دغه ستونزو د هوارولو لپاره ټولې هڅې وکړي او د دې مقصد لپاره به د مرکزي حکومت سره هم ښه تعلق وساتي چې دغه ډول د بلوچستان و ولس ته خپل حقوق ورسیږي. ول چې په صوبه کې د ښه حکومت ستونزه هم زیاته ده، ولې چې تر څو ښه حکومت نه وي تر هغه وخته پورې د ولس بنیادي ستونزې نشي اورېدلی. د دې څخه له مخه د حکومت او حزب اختلاف د اسمبلۍ غړو لخوا و جام کمال ته د مبارکۍ وهیلو پر مهال زیاتره وینا کوونکو وویل چې دا وخت د بلوچستان ولس په بېلابېلو ستونزو کې راښکېل دی او په صوبه کې د امنیت په راوستلو، د تعلیم او روغتیا په څانګه چې کومې ستونزې دي دغه د هوارولو لپاره سترګې پر ټاکل سو نمائندگانو باندې قرار دي. پر دې مهال د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر اصغر اڅکزي وویل چې بلوچستان ایالت د وسایلو څخه ډکه صوبه ده، خو د بده مرغه تر اوسه د ولس بنیادي ستونزه په سمه توګه پاملرنه نه ده سوې، چې له امله یې په صوبه کې بې امنیتي، غربت او بیروزګاري زیاته سوې ده. د غردول د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي نصرالله زیری د انتخاباتو پر مهال د ترګرۍ د پیښو غندنه وکړه او ویویل چې په دغه ناوړه پیښ کې د وژل شوو کسانو د خپلوانو سره دی د مرستو کار آسان کړل سي.
جو دهشتگردی کے واقعات ہوتے
ترگری په پیش کم ځانی زیان اوړي دغه د تاوان د ادا کول لپاره تیری اسمبلی یو قانون هم منظور کړی وو. پراغه دي سم د لاسه عمل وسی او چې کم خلک د ترگری په پیش کې وزل سوی دي دغه خپلوان ته د بیل سر ځنډه مرستي ورکول سي. بل خو ته بنن مازګر د بلوچستان نوې اعلی وزیر جام کمال د بلوچستان د والی محمد خان څخه څخه د خپل او د سوګن تر لاسه کړی.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
اور ادن کو په شمالی وزیرستان کې د خالی پورس بویا محمد خیل بازار کې په یو چاودنه کې یو ځای دکاندار وجل شوی او د درو پوځیانو په ګډون پنځه کسان ژوبل شوي دي. چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې وسلوالو بارودی مواد په بویا محمد خیل بازار کې ځای پر ځای کړی وو. د چاودنې ذمہواری چا نه ده منلې. په دې اړه نور تفصیل مشال ریډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
چارواکی وای تیر ورځ شمالی وزیرستان کې پیوا بامی چاودنه کې یو ځای کس وژل شوی او د درې سرتیرو په ګډون پنځه کسان ژوبل شوی دي. چارواکی وای بامی چاودنه تحصیل بویا محمد خیل بازار کې وشوه چې یاد بازار کې د یو دکان سره بارودی مواد ځای پر ځای شوی ول او په چاودنه سره یې ځایي دکاندار وواژه او د غلطه پنځه نور کسان یې ټپیان کړل. د چارواکو په وینا پنځه ژوبل کسانو کې درې امنیتی سرتیری هم شامل دي. د برید وروسته یاده سیمه امنیتی ځواکونو په ولکه کې واخیسته او د لټون عملیات یې پیل کړل. د چاودنې ذمهواري لا چا په غاړه نه دی اخیستی. شمالي وزیرستان کې 2014 کال فوزي عملیاتو پس تر ډیر وخت پورې کلاری وه او د غلطه ځایي ولس خپلې وسلې هم دولت ته جمع کړې چې لا هم د غلطه په وسله بندیز دی. خو په دې وروستیو کې یعنی روان کال فروری میاشتې نه را په دې خوا لسګونه وسلوال بریدونه، بامی چاودنې او هدفي بریدونو پیښې راپور شوې چې پکې لسګونه ځایي کسان، مشران، ځوانان او امنیتي سرتیري وژل شوي، ژوبل شوي دي. شمالي وزیرستان کې وروستیو کې وخت په وخت د وسلوالو لخوا پمفلیټ هم غورځول شوي چې پکې خلکو ته د حکومت او فوج سره ملاتړ باندې دړکې ورکړل شوې. ځایي انتظامی او فوزی چارواکو په بیا بیا ویلي چې دوی خپله وسه هڅه کړي چې سیمه کې د بدامنۍ دغه پیښو مخه ونیسي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د فاټا سیکرټریټ تعلیمي څانګې مشر هاشم خان اپریدی وای چې په پخوانی فاټا کې لا هم 1400 سکولونه ړنګ پراته دي چې تر روان کال پورې به دغه هم واپس جوړ شي. ولې اوس چې فاټا ختمه شوي نو د ګردو قبایلي ضلعو سکولونو ته به بایومیټرک نظام غځولی شي. نوموړی دا خبرې د صافي د ساپو مومندو د ولس لخوا د او استادانو د حاضرې نه کولو د ړنګ سکولونو د بیا آبادولو د غوښتنې تر وروسته کړی دي. په دې اړه نور تفصیل د شانواز ترګزین اورو.
د برمهوندو په ساپو کې د کال 2009 راهسې 28 واړه لوی سکولونه د وسلوالو لخوا ړنګ کړی شوی دی، چې پکې په لکشمیر کې سکولونه یو وار خو بیا رغېدلي ول، زیات شمیر لا هم ړنګېدلي پراته دي. د سیمې ولسوای چې د هغوی ماشومان که د چا وس کېږي خو غیر سرکاري سکول کې داخل کړي، ولې بې وسه ماشومان بې تعلیمه لویېږي؟ حاجي موجود خان د ګاګیزو ساپو اوسېدونکی دی او هغه په کال 1903 کې د لاهور یونیورسټۍ نه 14 پاس کړی دی. وایي چې هغه کله د پېښور ماشومان وګوري نو ژوند یې ښه وي، خو چې کله کلی وطن ته راشي او ماشومان وګوري نو ډېر خفه کېږي.
لوی لوی لکانی خبردار چې کوم دی او غریبانان خبردار، یا په کاله باندې ناستې یا په دې لارو کې ته لوبې موبې کوي، زما سی به یو شی بل شی په مومند جرسۍ کې د ګنداو نه راپورته په دې علاقو په ساپو کې په خیزو کې په مساخلو کې دا کمی دور څومره چې پسې لرې وځي دې درو کې چې کوم سکولونه دي دلته مکمل تور تعلیمي نظام او دا ډانچه تبا ده.
ګلشاه ساپې هم د لکړ اوسېدونکي دي او هغه وایي چې بلها واري تعلیمي محکمې ته د سکولونو درغولو او د استادانو د ډیوټۍ نه کولو شکایت کړي، خو هیڅ یو څوک خبره نه اوري، بس دا جواب ورته ورکړي چې و بشي
چې په دې کې دوه سکولونه داسې نشته دي چې په هغې کې ماشومان او استادان ناستي او هغې کې تعلیم ورکول شي. زمونږ ماشومان که وکتلی شي، تاسو راشئ زیر ته په ډیرانونو وښیم، زیر ته په میلو بازارونو کې وښیم، زیر ته په شړو کې وښیم چې دا لوبې کوي او دا بې تعلیمه رانه غټ شلو. د بار علاقو کوم استادان چې دي هغه په میاشت کې چېرته یو 10 منټو دپاره سکول ته راشي، وران شوي دي خو وران شوي دي. چې کوم آبا سکولونه دي نو هغه دغه شانتري چې هغې کې د چا په نامه باندې دي، هغې کې څپیاکې پرتې دي، په هغې کې مالونه تړلي دي.
له دې وروسته مې د فاټا سیکرټریټ د تعلیمي محکمې ډایرکټر هاشم خان افریدی سره خبرې وکړې او دغه خلکو ګیلی او غوښتنې مورته وړاندې کړې.
تقریبا 1500 سکول نه پټول پټا کې تل شو غنن او پای کې تقریبا 1400 پاتې دي. نو مومند کې وړې نه پاتې په سر په کې به سي اوس سکول نه غنن او کې تقریبا 70 شي غنن. دا په دې کال زموږ د کوم تر کې دي پروګرام نه بده کې شاته بده کې راته کوو.
هاشم خان افریدی نه مې وپوښتل چې تعلیمي محکمې یو وخت ویلو چې د سکولونو د استادانو د حاضرۍ د پاره به د بایومټریک یا کمپیوټري ګوتې لګولو ماشينونه هم لګول کیږي. نو هغه کله لګي
او څنګه په هغه باندې پټل باندې اوس خوښم ټول پټا او سوبر شي په څنګه یو خبره هغه یې نیو چې دی په هغه ځان یو انډیپندنت دغه اداره دا ان شاء الله څنګه هغه دلته موږ هغه کار کړی او استادان وزيري یې کینی کړی دا کوم هغه پروګرام ان شاء الله موږ په پټا کې شروع کی
په محمود کې د وسلوالو لخوا یو سل او د ډیر شونه زیات سکولونه په بارودو الوزولې شي چې په کتر 500 پوري بیا ودان شوی. ولې سابخونه علاوه په نورو تحصیلونو کې پړنګ سکولونو کې تعلیمي لړۍ یا خودونو بوټو او یا په خیمو کې لا هم روانه ده. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پېښور.
ټولنه او سختریزي پونی زخبرونه ټولنه او سختریزي کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حل لارو باس شوې ده.
شدت پسندی کی کومه ده دا انسانی رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو سره د هغه رد عمل کوي.
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمي وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په جلال آباد کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو 99مه کلیزه د یو لړ مراسمو په ترسره کولو سره ولمانځل شوه. په دغه غونډه کې د ننګرهار چارواکو ژمنه وکړه چې د غازی امان الله خان مزار باندې به یو کمپلیکس جوړوي چې د مزار د رغېدو تر څنګ به پکې د غونډو تالار او یو لایبرری هم جوړ کړي. په دې اړه نور حال د جلال آباد نه باز محمد آفت را کوي.
د ننګرهار والی آیات الله آیات د غازی له مزار پر ولز غږ وکړ چې د خپلواکۍ دا ورځ دی په ډاډه زړه ولمانځي.
ننګرهار ولسونو ته اطمینان ورکوم چې دوی د 99مې کلیزې خپلواکۍ په شاندار مراسمو سره ولمانځي او هیڅ ناوا د امنیت لخوا نه دی تشویش نه لري. د شاه غازی امان الله خان ارمان چې د افغانستان خپلواکۍ، د افغانستان پرمختګ، د افغانستان د علم او پوهې باندې ملابس کول، انشاءالله موږ ژمن یو چې په دغه ټولو برخه کې د ننګرهار او د افغانستان لپاره خدمتونه وکړو.
د تیرو سور زورایسی د جلال آباد خاروالی فرهنگی کمیټې د خار واټونه او سلورلاری په ملی بیرغونو د شاه امان الله په تصویرونو او د خپلواکۍ او امن په شعارونو سنگار کړی دی. د جلال آباد خاروال ریاض درمل مشال راډیو سره په خبرو کې وویل دوی غوښتل چې د خار په سنگارولو سره ولسته د سولې او امن پیغام ورکړي.
درسته کې بدبختانه جلال آباد خار د سوخو نړیو بریدونو شاهد و، خلک بېخي ویره او خوره شوي و. مونږ کوشش وکړو چې هغه عکس بیرته د سولې امن د خوښۍ هغه راتازه کړو. تاسې ولیدل چې په درسته کې هغه څه چې مونږ غوښتل هغه کې کامیاب شو. خلک بیرته لارو کوڅو ته راووتل، خوښۍ ولمانځلې او هغه غم او ویر چې په خار کې خپور و د هغې ټغر ټول شو.
د ذکر وړ ده چې د تیرو څو کلونو رئیسې د غازی امان الله خان د مزار د رغونې او د مزار تر څنګ د یو کمپلیکس د جوړېدو نقشه جوړه شوی، خو لا هم چارې نه دي پیل شوی. د ننګرهار والی آیات الله آیات وایي چې دوی هڅه کوي چې په روان کال کې ورته بودیجه پیدا کړي او د غازی پر مزار د کمپلیکس د جوړېدو چارې پیل کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په روان یو ساعت کې ستاسو لپاره دوه اونیز پروګرامونه پرګنې او دا شان ټولنه او سخت دریځي هم لرو. اوریدل یې مه هیروئ. په دغه دواړه اونیز پروګرامونه تاسو د مشال ریډیو په ویب پاڼه باندې هم اوریدلی شئ. اوس هم د غرمې دولس نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه د ګل ایاز نورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اگست په 13مه د نوې کابینې منظوري ورکړه. واکمن تحریک انصاف ګوند بېګا په خپل شوي اعلامیه کې ویلي چې په نوې کابینه کې به 14 وفاقي وزیران او 15 سلاکاران شامل وي. په دې کې شاه محمود قریشي د بارنو چارو وزارت لپاره نومول شوی دی. د پنجاب اسمبلی غړي نن د اگست په 19مه د نوې اعلی وزیر انتخاب کوي او دې لپاره په پنجاب اسمبلی کې غونډه شروع شوې ده، روانه ده. او په پنجاب اسمبلی کې د تحریک انصاف ګوند امیدوار عثمان بوزدار او د مسلم لیگ نون کاندید حمزه شباز ترمنځ مقابله ده. د شمالي وزیرستان تحصیل بویا محمد خیل بازار کې پرون د اګست په 13مه په یو بمی چاودنې کې یو تن وژل شوی او د دریو پوځیانو په ګډون 15 کسان ژوبل شوي دي. د دې چاودنې ذمہواري چا نه ده منلې. په افغانستان کې نن د خپلواکۍ د اعلان 99مه کلیزه نمانځل کیږي. د افغانستان د بادشاه امان الله خان تر رهبرۍ لاندې په 1919 میلادي کال کې له انګریزانو د خپل هیواد استقلال اعلان کړ. په دې لړ کې په ټول هیواد کې دستوري کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره یوناما وایي چې د کابل د دشت ګرچي سیمې پر یو خونیز مرکز د روسي برید کې د ولړ شوو زده کوونکو شمېره 30 ته رسیدلې ده. تمه ده چې 2 میلیون مسلمانان د حج پر مراسمو کې برخه واخلي چې د نن پیلېږي. د حج مراسم به د اګست 19 تر 23 ترسره شي. ایران د دفاع وزیر وایي هیواد به د میزایل صلاحیت نور پیاوړي کولو لپاره په راتلونکې اونۍ کې نوی جنګي جهاز وړاندې کوي.
او اوس هم راځو اونیز پروګرام پر غنی ته. دا پروګرام ستاسو لپاره زموږ همکارا انیسا اجمل جوړوي. په پرګنې خبرونه کې د انیس اجمل سلامونه اومنه. اوریدونکو د اصل په خبرونه کې لاغو خزینه فعالانو سره خبرې کوو چې د اقلیتونو د حقونو لپاره کار کوي او پر هغې څېړنې کوي. په دې کسانو کې یوه په پیښور کې شایده شاده چې د اقلیتونو د حقونو لپاره د تېرې ډېرې مودې نه غږ پورته کوي. شایده شاه وایي په پاکستان کې اقلیتونو ته هغسې حقونه نه ورکول کېږي کوم چې هغې ته آئین ورکړي دي.
جما کو 2013 نا اگر دس یو ما به خود د لپاره کار کولو نو ما یو زل بای چانس ما ته ایډیا راغ چې دا دغه چې دی خو خزي نو دې ته اډو سو اټنشن ورکړي نا نو هغه نه پر پس بیا ما ورو دې سره کانټاکټ شروع کو او دا چې یو پروجیکټ مې اکسپټ کول شروع کړ چې هغه دې رائټ سفارا کار کوي نو هغه سره جماعت سره هیلپ او شو چې په دې خلقو کی مخ کے لاڑما اور دیر زیاد میں نیٹ ورکنگ زیاد شو نو اگے لپس تے جماعت دا ہوش او احساس چ داخل جی زمین میں زیاد پیٹریوٹک تھی اور زمین میں زیاد پیس تے دا پارا لگا دی وکار کئی اور دی سر تھوڑا نہ زیاد ڈسکریمینیشن دے اگے ایجوکیشن شو اگے ایمپلائمنٹ شو اگے پولیٹیکل امپاورمنٹ شو او اغه یوم تا زما ته بیا ډیر وام وست کوم را کو او ډیر ښه پارټیسیپیشن کوي نو بس هم په دې سچویشن کې ما د ماینورټی رائټس لپاره کار ما روان کړو.
شاید شاه شوخ یو کال وړاندې د سن نورو بشری فعالانو سره په ګډه د غیر مسلمو ښځو د حقونو لپاره د اقلیتي خور په نوم یوه اداره هم جوړه کړې ده. شاید شاه وایي اقلیتي خور ادارې د ډېرو ښځو مسئلې هوارې کړې دي.
نو د ماینورټی خځې چې وی د اقلیتی د بچی د کمیټې هغه جمع ته وویل چې وی دا څه نه کړنه کوم چې مونږ یو پلیټ فارم جوړ کړو چې هغه کې مونږ ټول راغونډ یو. بیا مونږ په دې باندې ډیسکشن چې شروع کړو نو هغه په دې اقلیتی خور جوړ شو نو اقلیتی نه دغه او چې ماینورټی او خور لکه پښتنې خځې
دا اقلیتونو د حقونو لپاره کارکونکي یو بل مبارزه ناهید حسین ده. ناهید د پېښور په فرنټیر کالج کې استاد ده او هغه په سکانو یو څېړنه کړې ده چې آی آر ډی نومې ادارې د کتاب په شکل کې چاپ کړې ده. په دې ریسرچ کې هغه د سکانو تاریخ، دود دستور، مذهب او مشکلاتو ته کتنه کړې ده. ناهید د خپلې څېړنې په اړه زیاتوي.
ډېر زیات ډومیننس دی پېښور کې. که تاسو کله پېښور ته راغلي او کتلي مو یې کنه په دوکانونو کې ډېر زیات موږ ته په نظر راځي. زیات خلک دا وایي چې دا پښتانه چې دي نو دا ډېر داسې ایموشنل غوندې او ټیررسټ مایند یا ډېر جذباتي غوندې خلک دی، دوی سره ګزاره نه کېږي. دا دوه داسې یو هغه غوندې اوبجکټیو دي چې زما مایند ته راغلل چې انکیس واقعي موږ پښتانه دومره داسې خلک یو چې بیا دا سیکان چې دي دا ولې دومره خوشحاله دي دلته او موسټلي زموږ بزنس کلاس چې دی هغه سره ریلیټ دی بیا یو بل سره کارونه کوي. دا کې نو بس دا یو هغه موږ راوستو چې کمیونټی باندې چې او په خبر کې تقریبا 90% کم سی کمیونټی باندې دا خالصا اسپیکټ سره دی کنه. نو بیا هغه کې اخره کې موږ دا فائنلایز کړ چې دا به موږ وکړو چې سکھ کمیونٹی کی طرح کم ڈسٹرکٹ پشاور کے دی ہسٹری ریچولز اف سٹیٹس وچ اف سٹیٹس کی وجہ سے دی تھری اینگل سره دا سٹڈیز وچ اپ کم سوشل پولیٹیکل او دی اکنامکس کی کم سٹیٹس سے
ناهید حسین وای پلمړي سر کې سړنا کول ورته ډیره ګرانه و ځکه چې زیاتره سکانو د بیلابیلو وجوهات لوجي ډیر په اسانۍ سره د خپل مذهب په اړه معلومات نه ورکول. خو ورو د دې هڅو سره سړنا مکمل شوه.
په دې چې کله بیا موږ کار شروع کړو نو ټایم خو ډېر وغوښتل ځکه چې یو خو دا ماینورټی وه، یو قسم هغه وار آف ټیروریزم او طالبانایزیشن او هغه څیزونه شروع شو نو ډیفینیټلی مختلف خلک چې وو هغه مومنټ شروع کړل نو دې خلکو کې هم لږه یره پیدا شوه ده کنه. نو ما ته لږ پرابلم به و چې زه به دوی سره تلم، اول خو به دوی یرېدل چې پته نه زه چرته نه ایجنسی نه راغلی یم یا څه راغلی یم. بیا به دوی سره دا یرم وه چې چونکې موسټلی خو دوی که تاسو خیال کړی ده بزنس کلاس خلکو نو دی به کسٹم والا نه یریدل. نو ما به ما اول ملاقات کې بزلاړم، کوشش به مې کوو چې دوی سره لږ زما سلام دعا جوشي. بیا به مې دي ته خپل کارډ، کانټیکټ نمبر، ایڈریس دا هر څه پرېښودل چې بس زه یو اسټوډنټ یم، زه یو ریسرچ کوم او هغه چې که تاسو ته مسئلې مسائلي هغه مخ کې راشي. آلموسټ 6-7 years کې دا ریسرچ ما کمپلیټ کړو.
پاکستان او بیا پښتنو سیمو ته د سیک ټولنې راتللو په اړه د تاریخ په لحاظ سره بېلابېلې خبرې موجودې دي. ځینې وایي چې سیکان ګورو نانک په وخت کې دې سیمو ته راغلي وو او هلته آباد شوي دي، خو ځینې بیا بیل نظر لري. دا چې ناهید حسین په خپله څېړنه کې د سیکانو په خبر ته د راتللو په اړه څه معلومات ترلاسه کړي دي، هغه وایي
کم مشرو گرو نانک سیب کا دا افغانستان پلا را باندھی پاکستان اور دی علاقوں کے لکا عوید افغانستان پوری تلیو کا نا سکم دل تدا سکھ کمیونٹی دے تم وہ رشیدی دا سوائل دا سن اف دی سوائل لکا دا دی علاقے خلق دی یا کنورٹ شیوی دی آئی کی کرسچن دوم ہندو دوم مسلم دوم نو یو خو آغا اوچی دلتا پاتے کم خلقو کا نا لکا تقسیمو شونو پاتے شون آغی کے پاتے شو سب یادا سی ہو کہ افغانستان پتے ما یا پدی ایجنسیانو کی کم آبادونو چکل حالات دل پسی تر شد آزادی نا پس کتا تو خیال کرے دا آزادی دورانم دا سکانو یو دیر نیگیٹیو گوندے امپیکٹ پاتے شہر نو آگی وجی نا چکم آگا خبرونا برات لل نو دلتا موجودا کم خلق چینو دا آگین دی سر دید پاری ہوں دا سی آگا جذبات پیدا شوال کنا اگریشن گوندے پیدا شو دا دی خلق خلاف آراو چد شو نو موسیقی کی بیا دلتا کم لوکل خلق رو آگی وی جو خلق پیچھے آگا خلق بیا لاڑ بھی ایجنسیانوں کے آباد شن یا کل حالات سیٹل شنو دی واپس سے خبر کرا لے یو گروپ ہوئی چھے نا تا چھے کم افغانستان یا پتہ غصیمہ کے کم خلق کو دیتا دیبا آباد انو باڑا وال بمبر پر دیتا غلط دی دا کم سکان چھو خو بیا ویدا پیسے جب ٹائم چھے ایجوکیشن او دا شیزنا کامن شلو نو دا خلق کی دیتا راغ للو بیا دلتا آباد شلو دل
پا پاکستان په ځانګړي توګه په پیښور کې سیکان او هندوان د شمشان ګاټ نه لرلو شکایت کوي. سیکان او هندوان وایي چې دا مهال د دې لپاره یوازې په اټک کې شمشان ګاټ دی چې د پیښور او د خیبر پختونخوا د نورو سیمو خلکو ته ډېر لرې پریوځي. ناهید حسین وایي په سیکانو د څېړنې پر مهال ورته زیاتره خلکو د شمشان ګاټ نه لرلو له وجې د مشکلاتو ویلي وو.
آن دا اسپاٹ کم داغی میجر جو مسئلہ لگے دلا اغد اغی دا پارا دا شمشان گاٹ بندوبست دے زکر چی اغی غریبانان خپل مڑے باغست تو اول بخیر ایجنسی تتللو اس خیبر ایجنسی کے حالات کو وجہ باندے آغا بند شنو اس دی اٹک سے دی نو دا دیر گران خبر دا چی یو خود کور کے پود کیوشی نو اغی باوجود ای پاغا خوب زبانے اغا خپل مڑے راغست تے اغی تا گاڑی بندوبست کوا اغا بیا اوڑا لاؤ بیا آلتا اغا پورا پروسس کوا لاؤ بیا آلتا اغا طول خلق واپس رات لے لکا سنگا چی مونگا جنازی والا کار کو دی وی چی مونگا امددی ملک شیریا تکلیف کی منگ دفارا دے دیو د جنازو بندوبست نو دی دفارا یو بڑو کی شانتی شمتا کارڈ آگے بندوبست کوشی
اقلیتونه د پاکستان په قومي او صوبایي سمډیانو کې د غیر مسلمو د کمی نمائندګۍ شکایت هم کوي. دوی وایي چې د کمی نمائندګۍ له وجې اقلیتونه خپلې مسئلې حکومت ته په سمه توګه نشي وړاندې کولی، خو په پاکستان کې د اقلیتونو مسئلو هوارولو لپاره ځینې قوانین هم جوړ شوي دي. شاید شاه وایي د اقلیتونو د حقونو لپاره په ګڼ شمېر کې غیر مسلمه فعالان کار کوي، خو د مسلمانانو هغو شمېره ډېره کمه ده. دا وایي باید د ټولو ضرورتمندو لپاره مبارزه وکړل شي.
کافی خلق کئی نورم دی مائنورٹی رائٹس پارا رخشندہ ناز دادا تھے نور دی او پا مائنورٹی سے خود دیر خلق دی خود مسلم نا لگ دی چے دی 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 پارا کار کئی پا کی پی او فاتا کے رخشندہ ناز دا او زیما او نور خلاما سو نگ نوٹ کری مائنورٹی واحد دا سے یو کمیونٹی دا چے اگئی مونگتا رنبنے میسیج دا دا را کئی چھ مونگ ٹول اول پاکستانی سیو اگے نفس بیا نور مذہب کاسٹ کریڈ فیڈ اگیو لیکن مونگ تر یو یونٹی دگا را کئی احساس را کئی گورا دے خلق و سرے زمونگا کانسٹیٹیوشن زمونگا گورنمنٹ مسلسل ڈسکرمنیشن کئی اور دی بیا زمونگ نزیاد پاکستان سرے نہ کئی ہو لگا حکومت تو ام پکار دے چی تو ام ایکول اٹینشن ورکی
ناهید حسین هم شاید شاته ورته خبره کوي او وایي چې د نورو مذهبونو خلکو په اړه هم څېړنو سره نه یوازې په پوهه کې اضافه کیږي، بلکې د هغې ټولنې د ډېرو حقیقتونو په اړه هم معلومات ترلاسه شي چې ورسره په ټولنه کې یووالی یقیني کېدای شي.
زمخپل آئینو نو خود مخپل خیال دے کہ کلم یو بل مطلق یا یو بل مذهب طرف تا ورزو او داغی حالات یا غی واقعات کونو اغه مون پخپلم لکه بین مسلم زمونگا غا ایدیالوجی هم سٹرونگ کئی کنا لگیای دکه چې کتا تو خیالو کې زمونږ په مذهب کې او دا قانون د حقوق ډیر زیات ویل شي دي کنه ډیر زیات یو هغه هغه چې هغه مونږ کې د نړۍ پیدا کې بل دا چې د دې چې کوم مسلې مسائل دي هغه مونږ په خپل وګړو لکه د دې نه مخکې چې کلمه دار ریسرچ نو کړنو زمو په خپل دا خیالو یره په دې په خبر کې چې دینو ډیر بد حالات دي او ټول چې دینو دا غریبانان غیر مسلم چې دا ټارګټ کیږي هر وخت د بزدا مړیږي په امام باړو خلک ورځي په ګوردوارو خلک ورځي تاسو یقین کې دا ټول زمونږ د میډیا د خپل سوري چې څه زبدا وایم خو زمم چې پکار ده زمونږ میډیا لکه مشال نه دا زم زل زل کیایم تاسو نور زمم چې اخبارونو کې په ټی وی دا خبرې راشي او چې تاسو مونږ نیگیټیو پروجیکشن کو وای ناٹ وی گو فور د پوزیټیو پروجیکشن یو انسان 6-7 ایئرز د یو کمیونټی سره تیر کی نو تاسو په خپل سوچ کې هغه هرې ریښتینی خبرې نه خبر شي او دروغجنې خبرې نه خبر شي.
د بشری حقوقو فعالان وای باید د پاکستان نوی حکومت د اقلیتونو مسلو ته ځانګړي پام وکړي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند چې د پارلیمان زیاتره څوکۍ ګټلې دي وای چې د اقلیتونو مسلې هوارول یې په لومړي توګه کې ده. اوریدونکو دا وا د دیونه پرګنې خبرونه که د خبرونه په اړه سرای لري نو ضروري را سره شریک کړئ. تر راتلونکو خبرونه پورې درنازه نیسا جمل اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.
او اوریدونکو اوس هم تاسو پام را ګرځوم او دیس پروگرام ټولنی او سختریزی ته. د نن په پروگرام کې به واوري چې په پاکستان کې د سختریزی په خوراولو کې د مدرسو سرول شته او کنه. دا پروگرام تاسو لپاره زموږ همکار احمد شاه اعظمی جوړوي.
ټولنا او سختریزی
دا مشال رادیو په اونیز خبرونه ټولنه او سختریزی کې موزه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې تاسو په پاکستان کې د سختریزی په وده کې د مذهبي ګوندونو پر رول بحث واوریدی. په پاکستان کې سختریزی په بیلابیلو وختونو کې له بیلابیلو لارو وده کړې او ساحه یې پراخه شوې ده. په دې هیواد کې چې کله د سختریزی ذکر کیږي نو دینی مدرسو ته هم ګوته نیول کیږي. ټولنه او سختریزی روانه خبرونه کې پر دې بحث شوی چې پاکستانی مدرسو په دې هیواد کې د سختریزی پر دود کېدو یا دې ته په وده ورکولو کې څه ونډه لرلې ده. په پاکستان کې د سختریزی په وده کې بیلابیلو طبقو، ادارو او اشخاصو رول لوبولی او دې پدیدې ته وده ورکړې ده چې یو یې هم دینی مدرسې دي. په اسلامي تاریخ کې د مکه او مدینې راورسته په یو شمېر نورو هیوادونو کې مدرسې جوړې شوې چې دا لړۍ آن د هند تر نیمې وچې هم راورسېده. په هند کې په 1386 کال کې د دارالعلوم دیوبند تر جوړېدو وروسته یو شمېر نورې مدرسې هم جوړې شوې. کله چې په 1948 کال کې د هند نیمه وچه وبېشل سول او د پاکستان او هندوستان په نامه دوه هیوادونه د نړۍ پر مخ څرګند سول نو ځینې دینی علما پاکستان ته ولاړل او هلته د مدرسو په جوړولو لاس پورې کړ. دوغه علماو په دارالعلوم دیوبند کې درس ورکاوه نو غوښتل یې چې د همغه نصاب پر بنیاد په دې سیمه کې هم مدرسې جوړ کړي. په پاکستان کې له پخوانیو مدرسو څخه یوه جامعه دارالعلوم حقانیه ده چې د خیبر پښتونخوا په کوړه خټه کې فعال ده. دا مدرسه په 1948 کال کې مولانا عبدالحق جوړ کړه چې بیا وروسته یې مشري د هغه زوی مولانا سمیع الحق ته ورترغاړي سو. پر دې سربیره د پاکستان په پخوانی پلازمینه کراچی کې هم یو شمېر لوی مدرسې جوړې شوې چې وایي جامعه دارالعلوم کراچی ده چې مولانا محمد شفیع عثماني په 1955 کال کې بنسټ کېښودې او اوس له بیلابیلو هیوادونو سره اړلرونکي په زرګونه کسان درس پکې وایي. په دې هیواد کې د مدرسو جال په 1980 لسیزه کې د پوځي واکمن ضیاءالحق په دور کې ډیر پراخ شو. دا هغه وخت و کله چې په 1990 کال کې د شوروي اتحاد ځواکونو پر افغانستان یرغل وکړ چې بیا وروسته ګڼ افغانان پاکستان ته کډه شول. څېړونکي او لیکواله ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې هغه وخت له مدرسو د روزنتون کار واخیستل سو تر څو د زده کوونکو نظریاتي روزنه وسي او دوی استعمال کړل سي.
1980 کال کې د جماعت اسلامي او نورو مذهبي ګوندونو په مرسته د پاکستان پوز او د امریکا استخباراتي ادارې سی آی اے د خلکو نظریاتي روزنه پیل کړه. په همدغه 1980 لسیزه کې په جنوبي پنجاب، خیبر پختونخوا او نورو سیمو کې مدرسې جوړې شوې. که څه هم مدرسې پخوا هم په پاکستان کې وې، خو زیات اړتیا یې په دغه وخت کې پیدا شوه. بلکې پاکستان خو د 1950 کال راهیسې د افغان جنګ سالارانو د روزلو لړۍ پیل کړه. نو دغه وخت راهیسې دا اړتیا پیدا شوه چې په مدرسو کې دوی او پارول شي او د دوی روزنه وشي چې دوی د جهاد خواته مایل شي
کې وو جهاد کی طرف مایل هو.
پر افغانستان د شوروي اتحاد تر برید وروسته یو شمیر غربي او عرب هیوادونو د شوروي اتحاد د غزیدونکو نفوذ د مخنیوي لپاره د پاکستان لاري د افغان مجاهدینو مرسته کول. د عوامي نېشنل ګوند مشر سیاستوال او د پاکستان پخوانی سېنیټر افراسیاب خټک وایي چې په دې دور کې داسې مدرسې جوړې شوې چې له پخوانیو هغو یې توپیر درلودي.
یو خدا ده چې د افغانستان جنگ د مخکې چې کوم مدرسې پاکستان کې وي هغه ډېری ښې مدرسې په دې وي چې هغه کې صرف ساده کار او مذهبي تعلیم جوړ کړل. څوک چې کله کې پیدا شوي دي خپله کلي کې زیږېدلی ما کله کې چې کوم خلک زیږېدلي دي نو ماشومانو به سبق چې دی هغه به جومات نه شروع کړلو. الف بې بې وي، قاعده به وویله، سپاره به وویله، قرآن شریف شو او بس دین به زده کړو. مدرسې عربونه راغلي نو دوی بیا د مشرقي وسطا ایدیالوجي ګانې دلته راوست، نظریه ترسمس، وهابیزم، سلفیزم، تکفیریزم دا دلته نو زموږ کې ټول خلک زر کارونه مسم تا کې شنه وي دې ریپو اپورمن تو باندې ځان کولو او چې کوم د اسلام بنیادی کې دی هغه منلې خدا دا دې چې کوم د جنگ او د جګړې کې شي دا نه وي پکې خدا دې په تر څیر راغلی عربونه دې سره دا انتیا پسند دی برابر.
په پاکستان کې دا وخت د وی اندازې لمخې 50,000 مدرسې دي چې شاوخوا 50,000 راجستر دي او پاتې نورې پر خپل سر دنده پر مخ وړي. په امریکا کې په 2001 کال کې د سپتمبر د 11 متر ترهګریزو بریدونو وروسته چې کله دغه هیواد د ترهګری پر ضد نړیواله جګړه اعلان کړه نو سمدا وروسته په نړیوالو رسنیو کې داسې خبرونه خپاره شول چې په پاکستان کې ځینې مدرسې د وسلوال یاغیتوب مرکزونه ګرځېدلې او هلته زده کوونکو ته د سختدریزي او تشدد روزنه ورکول کیږي. په پاکستان کې د دفاعي چارو کارپوه خالد منیر وایي که څه هم ټول مدرسې داسې نه دي خو ځینې خپل زده کوونکي سختدریزي او جنگ ته هڅوي.
ټول مدرسې پکې نه دي انوالو، خدا چې مدرسې شته چې خلک ترنه ٹریننگ کوي دغه کوي او چې څومره دا چې ڈی پی کا تاسو بیت المسود وګورئ یا چې مولا مسود وګورئ دوی د مدرسو نه راوتي چې کالجونو کې سبقونه نه ویلي او مدرسو رول پکې دا شته چې دا خلک تیاری دغه موټیویشن ځکه چې مذهب ټول ورته شي نو هغه کې زرګونه راوځي. طالبان چې دي طالب هر څوک دی او ملیټنٹ بیل دی چې څوک جنگي چې دغه دی نو هغه کې څه پکې جهاد هم لاړ شي دغه هم لاړ شو نو ښه مولایان هم دي، خراب مولایان هم دي، ښه مدرسې هم دي، خرابې مدرسې هم دي. هر څوک په دهشتګردۍ کې نه دی دغه، خو دا حقیقت دی چې څومره ملیټنټ شي ده هغه د مدرسو نه راوتي ده.
په پاکستان کې مدرسې د 50 تنظیمونو تر چتر لاندې کار کوي چې په لوی سر کې په سنی او شیعه کې سره ویشل شوی او بیا وروسته په سنی کې دننه سره تقسیم شوی دي. په سنی تنظیمونو کې وفاق المدارس العربیه د دیوبندی فکر، تنظیم المدارس اهل سنت د بریلوی فکر، رابطه المدارس الاسلامیه د ابو لالا مودودی د جماعت اسلامي فکر او وفاق المدارس السلفیه بیا د سعودي وهابي فکر تر اغیز لاندې کار کوي. پر دې سربیره د شیا مسلک د مدرسو تنظیم وفاق المدارس الشیا نومیږي. په دوی کې له ځینو تنظیمونو سره په زرګونو او ځینو سره په سلګونو مدرسې راجستر دي. که څه هم دا 15 واړه تنظیمونه د خپل مسلک پر اساس په مدرسو کې ځینې ځانګړي درسونه هم ورکوي، خو په عین حال کې یو اتحادیه هم جوړه کړې چې اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان نومیږي. لیکوال او څېړونکی ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې پاکستانی مدرسې خپل زده کوونکو ته د مذهب یو ځانګړی تشریح بیانوي چې په نتیجه کې د زده کوونکو په ذهن کې د نورو فرقو په ضد فکر زیږي.
اگر وہ جہاد نہیں بھی سکھاتے تو اپنا فرقہ وارانہ
کچہرے مدرسے جہاد نہ ورخی ہم خو خپل فرقائیز تشدد ضرور ورخی دوی ته ټولنه مزاج بدلوی دوی په هغه توګه د مذہب درس نه ورکوي چې یو وخت په اسلامی تاریخ کې په دینی مدرسو کې ورخودل کېده چې تحقیق او روزنه بکیده دوی یوازې د ژبې په سر شیان ورزکوي او د مذهب یو ځانګړی تشریح ورته کوي چې لکه بلې د زده کوونکو نظر د نورو ادیانو یا فرقو په اړه د تشدد بڑا خپلوي
شدت پسندی کا اختیار کرتے ہیں.
پا پاکستان سیاستوال او ټولن پو اشم بابر هم ورته نظر لري وای چې دلته په مدرسو کې د یو خاص فرخي او تشدد درس ورکول کیږي چې په نتیجه کې سخت دریزه او سوال پیدا کیږي. نو موري په مدرسو کې د پرمختللي نصاب پر اړتیا هم ټینګار کوي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساينس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي. مونږ بچی دکو مدرسونا طالب علمان او باسو صرف مذہبی تعلیم او هم خصوصا یو خصوصی فرقی تعلیم مونږ ورکو او بیا د شدت پسنده تعلیم ولا ورکو. دا خو مونږ یو داسې فوج جوړ کړی دی او چنن سبا چې کم دی مونږ ته تکلیف دی د طالبانو په شکل کې دغه فوج لګیا یو مونږ وینو شدت پسند په شکل کې دا وینو د القاعده د سول دا وینو.
په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو لخوا وخت په وخت وسلوال او ځانمرګي بریدګر نیول کیږي چې د دوی په وینا زیاتره له پاکستانه ورځي. اتلس کلن میر احمد چې د لوګر ولایت اوسیدونکی دی او د قران حافظ دی په 2015 کال کې په کابل کې ونیول سو. نوموړی وای پاکستانی استادانو د ځانمرګو بریدونو ټول چلونه د کورمی ایجنسی په محمدیه مدرسه کې ورشودلی و.
دولت فعلی کس یا مسلمان نیستن و د افغانستان امریکا
ما تا اول شل چې د افغانستان اوسنۍ حکومت مسلمان نه دی او دا چې افغانستان ته امریکا راغلی دا یا دا هیواد د امریکا په صف کې ولاړ دی نو باید ورشم او دوی په ضد جهاد وکم. دوی ډیر زیات تبلیغ راته وکړ چې زه بیا تیار شم. دوی بعد د جنگ ویډیوګانې راخره کولې او د صحابه او کیسې او حدیثونه به راته وایي.
حدیث شریف باندې مو میخه
پر دې سربېره یو بل ځانمرګي بریدګر دیارلس کلن بلال چې د کابل د سوربي ولسوالۍ اوسېدونکی دی افغان امنیتي ځواکونو په 2015 کال کې په کابل کې ونیوي. نوموړی وای د خپل ماما په هڅو د درس لپاره پېښور ته ولاړی او هلته د مفتي په مدرسه کې یو نیمه میاشت د ځانمرګو بریدونو روزنه ترلاسه کړه.
بابا جنت ته زه بس دا غون په کافران دي کابل کې او ته به جنت ته په زه وزن نسوال. بابا جنت ته لاسه بس کامیاب وسی تو غس نه دی غم کې خوشاله مچنی ولای بس لمر غه خو بچ کړو. ریموت دو با دو ریموت بودا یک کتی ما یک کتی خپل زړه دی ونس چې یاري ځان والو زم بس هغه به ریموت تلته.
بلخوا په کراچی کې زده کړې ترلاسه کوونکی یو ځوان فیصل الرحمن وای چې اته کال مدرسه وویل خو هیچا د جنگ یا وسلو خبره نه درته کړې او نه هم جهاد ته هڅول شوی دی.
تر نن پورې زموږ یو استاد مسته دا نه دی را شولې چې وای دا ته باندې چا دا او کدا ماشین دی او کدا بل شی دی ادا دا تر چلیږي ادا دا تر چلیږي ادا بم دی ادا پلان شي پر دا ټاپک باندې تر نن پورې موږ نه راغلي. د دې استعمالې دا او د دې ترغیب ورکول خو لا لري خبره ده دا اسی پروپاګاندا د شمو مدرسو بسکیټ. ها ایو خبره درته کوم هغه د بیا د مدرسې نوم نور کې وزیرستان او دیگر د عراقي دي چې هم خپل هغه خپل وجري جوړ کړي دي دا هغه وجرو چې د دې شبه قاعده شهین کیش هغه وجرو د دې هغه بیا د مدرسې نوم کې دا مدرسې سره ظلم.
د پاکستان په شاري سیمو کې هم د ځینو مدرسو چلوونکي وای چې زده کوونکو ته د جهاد یا جنگ روزنه نه ورکوي خو د هغوی په زړونو کې د جهاد شوق او مینه پیدا کوي او دې خواته هڅوي. په دې کې یو په اسلام آباد کې لال مسجد یا سور جماعت هم دی چې خطیب یې مولانا عبدالعزیز دی. نوموړی وای په مدرسه کې د جهاد فضایل بیانیږي او په زده کوونکو کې یې شوق پیدا کول کیږي.
جب قرآن و حدیث میں جہاد کا ذکر آتا ہے اور اس کے فضائل آتے ہیں تو یقیناً جہاد
کل چے پو قرآن و حدیث کے دا جہاد ذکر او داغی فضائل رازی نو بیا یقیناً پا درس کے دا جہاد فضائل بیانی گی او دا دی شوق پس دا کون کو کی پیدا کول کی گی. چر چے دا جہاد ارتیالی دل کی گی او علماء فتوہ ور کوی نو بیا از دا کون کی پخپل کار کی زمون د دینی مدرسو پر کچا د دوی روزنه نکېږي خو زمون کار یوازې قران او حدیث ورخودل دي او کوم شوق چې په قران او حدیث کې شته مونږ هغه په دوی کې پیدا کوو. نور کار د دوی خپل دي چې ځان په پوکړي او مخته کار وکړي او سمج کړه
اگې کام. بلخوا د خیبر پښتونخوا په کوړه خټک کې د مولانا سمیع الحق په مشرۍ جامع دارالعلوم حقانیه د هغو مدرسو سر ګڼل کیږي چې سخت دریزي او جنگ ته د زده کوونکو د هڅولو تور پورپوري کیږي. مولانا سمیع الحق د طالبانو پلار هم بلل کیږي او ګڼ وسوالو طالبانو د نوموړي په مدرسه کې زده کړې کړې دي. د دې مدرسې ویاند مولانا محمد یوسف شاه دامنی چې له درس بشپړ کولو وروسته د دوی د مدرسې طالبان جهاد ته تللي دي، خو د درسونو پر مهال هیڅ طالب د جنگ یا جهاد لپاره نه دي تللي.
مدرسوں کے حاصل کرائے گا، لیکن جنگ تا جہاد تا زبیزے میں یہ قسم مجھے صلاح بلے وقتی سے
په پېښور کې د 2014 کال د دسمبر پر 14 نیټه پر آرمی پبلک سکول له وسلوال بری دروسه د پاکستان حکومت د نېشنل اکشن پلان په نامه د ترهګری ضد قومي تګلارې اعلان کړ چې یو نقطه د مدرسو ريجستریشن او اصلاحات هم ول. کته هم د حکومت پر دغه تګلارې یو شمېر نیو کې هم سوي چې په صحیح یا بشپړ توګه نه عملي کړي، خو د پاکستان حکومتي چارواکو د دې هیواد قومي اسمبلی ته په 2014 کال کې وویل چې تر دې دمه څه باندې 2500 غیر ريجستر مدرسې تړلې دي. بلخوا د دې هیواد د سند صوبې امنیتي او استخباراتي ادارو صوبای حکومت ته ویلي چې په دې صوبه کې درې نوي مدرسې له ترهګرو یا تربندیز لاندې ډلو سره اړیکې لري. د تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان مشر مفتي منیب الرحمن وایي چې حکومت دې د سختدریزي یا ترهګري زده کړې ورکوونکو مدرسو مخنیوي وکړي، خو په عمومي ډول پر مدرسو دا ډول تورونه پوري کول سمه خبره نه ده.
هم برملا کہتے ہیں آن دا ریکارڈ کہتے ہیں کہ اگر حکومت کے پاس
موږ پښکارا وایو کچيري له حکومت سره څه ډول ثبوت یا شواهد شته چې په یو مدرسه کې د ترهګرۍ زده کړې ورکول کیږي یا